السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یادایش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت منلی دی. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغې چاودنې په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. داعش د دغه برید مسؤلیت داسې مهال اخلي چې ورمه شپه د طالبانو د حکومت استخباراتو وویل چې اونۍ وړاندې یې مزار شریف کې د داعش درې مهم مشران وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د داعش په وړاندې دغه عملیات له دغې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ژمنو عملي کول دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر ورور ولی محمد اخلاقي تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازدیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی.
مازدیګر په خوشحال خان کې د مسجد سره پنځه بجې چې جمع وسوله، متی الله ویسا راووتو، دوه موټر ولاړلو. دوی و دغه کم کسان چې د امنیتو سره جنجال یې و ټالی یې وې. ویسا ورته وایي چې کار ښکاره کوي، تاسو څوک یاست؟ زه تاسو څه پېژنه؟ ګلچکې راواستل، په زور یې په موټر چیخ کوي، ډېر واشانه. اوس پرې موږ خبر نه یو، خو د امنیت کسان.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ټویټر لیکلی چې د طالبانو د اقدام بوګنولی دی. طالبانو تر اوسه د متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متی الله ویسا د شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره تعلیمي کمپاینونه کوي. په کندهار کې هغه شل مړي خاورو ته وسپارل شول چې د کورنۍ غړي او خپلوان معلوم نه وو. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عدلي طب مسؤل ډاکټر موسی غریب نواز وایي دغه شل جسدونه د تیرو څو میاشتو راهیسې په میرویس روغتون کې ساتل کېدل.
څوک په مرمۍ وژل شوي دي، څوک ژړول شوي دي، څوک خفه شوي دي، د چا سر پرې شوی دي. یعنې هغه مړي دي چې د دوی سره تصدد شوی دي، د تصدد په واسطه سره دوی د منځه تللي.
د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې تر 500 زیات دغه ډول لاوارثه مړي خاورو ته سپارل شوي دي. جاپان په افغانستان کې د مور او ماشوم د ژوند ژغورنې له پروژو او د ښوونځیو له تاسیساتو سره د مرستې لپاره څه باندې 21 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پرون پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې له صندوق یونیسف څخه په دې چاره کې د ګډون په خاطر مننه کړې. په همدې حال کې یونیسف په یو جلا ټویټ کې ویلي چې د جاپان له مرستې څخه به 40 میلیون ډالره د میندو او ماشومانو د اړتیا وړ واکسینو او پاتې 3.8 میلیون ډالر به د افغانستان په شلو دولتي ښوونځیو کې د شاوخوا لس زره زده کوونکو لپاره د اوبو او تشنابونو پر سیستم ولګول شي. د ایران په جنوب غربي ښار شوش کې مامورانو او متقاعدینو اعتصاب کړی دی. دوی د ژوند د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراض کړی او پر حکومت فشار راوړی څو په نوي کال کې تنخواګانې او د تقاعد حقوق ورزیات کړي. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډل مشر پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په پاکستانیو توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1.5 او لوبډل مشر شاداب خان 28 منډې وکړې. د افغان لوبډلې په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن 2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډلې په توپ وهنه کې خپل ټول لوبغاړي تر 114 منډو جوړولو وروسته له لاسه ورکړل. دوی 3.4 اورونه ولوبول. د دې لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغانستان ګټلې وې او دا لومړی ځل دی چې افغانستان پاکستان ته د شل اوریزو لوبو په لوبلړۍ کې ماته ورکوي. محمد نبی عیساخیل د دې لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بخنې نړیوال سازمان په یو نوی راپور کې د افغانانو بشری وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د بشری حقونو د یوې فعالې نظر مو پرې اخیستی.
دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډیر زیات پراخ دی.
د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفتر وایي دوی او متحدان لا پلان نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژن.
We have heard from all of these
موږ له ټول دې هیوادونو اوریدلې چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني.
د سویډن کمیټې له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. نور راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې ترکیې تازه 600 افغان کډوال له دې هیواده ایستلي او ځینو د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت هم کړی دی.
سرمو هم پوکوری کده نه موی تو من پکر اکد
سیم او کلی پو موک پاکر دو منو پشاو خاکی گنده را پشاکر او پسو که لغا توی غره تروان کرو.
نور راپورونه هم در تخ پرو. په دو همانی مایی که ده زهرو کاروان پرگرام لیاده مباس.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری ټولګې ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوي راپور کې د افغانستان په ګډون د ټولې نړۍ د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی. راپور طالبان د خپلو مخالفانو او د پرزیدلي جمهوري نظام د مامورانو په بې محاکمې وژنو تورنوي. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ټوله کې او د ښځو بشري حالت په خاص ډول د اندېښنې وړ بللی. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې یې هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی دې د پخواني حکومت چارواکي یا کارکوونکي بې محاکمې وژلي وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې بشری وضعیت د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره د تازه راپور لویه او مهمه برخه ده. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. راپور زیاتوي هغه مؤسسې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره رامنځته شوې وي یا سخت محدودې شوې او یا بیخي تړل شوې او سولیز اعتراضونه له غیر قانوني نیونو، شکنجو او د معترضانو له ورکولو سره مخامخ شوې. په راپور کې یادونه شوې چې طالبان له غیر قانوني لارو د خپلو دښمنانو په اعدامولو او د خلکو په نیولو او شکنجو لاس پورې کوي. د بخنې نړیوال سازمان راپور وړاندې زیاتوي چې طالبان د بې محاکمې وژنو په لړ کې له پخواني دولت سره تړلي کسان، د ملي مقاومت د جبهې په نوم د دوی د مخالفې ډلې غړي، د داعش وسلول او هغه کسان په سیستماتیک ډول په نښه کوي چې د شویو ادعاو له مخې د طالبانو اوامر نه مني. د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما لخوا د ثبت شویو ارقامو په حواله په خپل راپور کې زیاتوي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 218 تنه بې محاکمې اعدام کړي. یوناما په دسمبر میاشت کې په یو بل راپور کې ویلي دي چې طالبانو لږ تر لږه نور 9 کسان چې ډیری د ملي مقاومت د جبهې غړي وو وژلی دي. د راپور له مخې په دې ډله کې 48 کسان د سپتمبر د 12 او 14 ترمنځ په پنجشیر ولایت کې وژل شوي. د بخنې نړیوال سازمان وایي دا وژنې په څرګنده له بشري جنایتونو سره انډول دي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په دې اړه د څېړنو ژمنه وکړه، خو موندنې رسنیزې نه شوې. په راپور کې راغلي چې د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او نورو بشري سرغړونو په اړه هیڅ راز لازمې او شفافې څېړنې نه دي شوي او دوی تل دا راپورونه رد کړي دي. د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا د شریعت په نوم د جزاګانو تطبیق ته هم اشاره کوي او په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله وایي چې د نوومبر د 13 او دسمبر د 14 ترمنځ موده کې د بیلابیلو ولایتونو په ورزشي سټډیومونو کې لسلو زیات کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي، او په دسمبر کې په فراه ولایت کې د لومړي ځل لپاره یو مجرم ته د علني اعدام سزا ورکړه. امنیسټي انټرنیشنل پر رسنیو پر سوله ایزو غونډو او لاریونونو د لګول شویو محدودیتونو، د نیول شویو معترضانو د شکنجې او نورو سرغړونو ترڅنګ د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز یادونه هم کوي او لیکي چې نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوي او له دسمبر میاشتې راهیسې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز او هغو محدودیتونو یادونه هم کړې چې ښځې او نجونې له کوره د وتلو پر مهال ورسره مخامخ دي. په تروریستي بریدونو کې چې تر ډیره د اسلامي دولت ډله یا داعش مسؤلیت مني، د ملکي وګړو مړینه هم د امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې یاده شوې. راپور د یوناما په حواله لیکي چې د 2021 کال له اگست میاشتې څخه د 2022 کال تر جون میاشتې پورې له 2000 زیاتو ملکي وګړو ته په دې حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. راپور پر لګکیو په 13 پر شیګانو او سکانو حمله د مثال په توګه یادوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2022 او 2023 کال لپاره په خپل نوی راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو، رسنیو او د بیان پر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه په واضح ډول زیات شوي دي. احمد تکل په همدې اړه د پرزیدلي جمهوری نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمشنری شبنم صالحی نظر پوښتلی او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې دا راپور د افغانستان د روان وضعیت سره څومره سمون لري.
زه فکر کوم چې دغه گزارش ډیره کمه برخه د افغانستان د غمیزو راټوله کړې ده. ځینې نور گزارشونه سره لکه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون گزارش سي، هغه تر دې هغه شمیرې متفاوتې دي او هغه ډېرې قضیې تر دې رامغښتې. مثلا تاسې د ملګرو ملتونو د خاص رپورټر د 2022 گزارش ته د 2015 جلسې د امنیت شورا کې ورکو په هغه کې تاسې کتلی سي. نو د بشري ناورین په افغانستان کې تر هغه څه چې په دې گزارش کې راغلی ډېر زیات پراخ دی.
له تاسو سره یا له نورو بنسټونو سره داسې معلومات او اطلاعات شته چې وضعیت مثلا بل ډول وښيي؟
دا گزارش تر ډیره بریده پوری د ملګرو ملتونو پر گزارش باندې متکیده. واغه ملګرو ملتونو په خپل گزارش کې څو محدودیتونه لمړی چې دی ملګرو ملتونو په 15 زونو کې کار کوي او په ټولو کلو باندو او ټولو ولایت لاسرسي نه لري. ولوبل لحاظ د غید اغه د بشري سرچینې ډیر زیات محدود دی. ولوبل لحاظ اغه قانوني صلاحیت یو کورنۍ څارګر بنسټ لري ملګرو ملتونو نه لري. دویمه خبر دا ده چې ډیری هغه برخې چې هلته باید د بشري حقوقو د نقص موارد دي او باید څار ته اوسي، هغه ته طالبان د څار اجازه ورنور کوي. لکه زندانونه، په زندانونو کې شکنجې نرخ ډیر زیات لوړ دی، ولې د نظارت اجازه نه ورکول کیږي.
طالبان اکثرا استدلال کوي چې د افغانستان ټولنه دودیزه ده او هغه څه چې اسلام لارښوونه کوي دغه په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکول کیږي. دا څومره د قناعت وړ ده ستاسو لپاره او د نورو افغان ښځو لپاره؟
کراځو وای چې ټولنه دودیزه ده، نو ټولنه که دودیزه ویل ته باید اسلامي احکام تطبیق نشي، او که اسلامي ده نو بیا ته دود ولې به نه راوړو. زه فکر کوم طالبانو هغه اصلي فلسفه چې دغه د خپل نرواکي فلسفه په اساس باندې د ښځو سره هر ډول دښمني ده او د ښځو وجود دی ته د یو فتنې په توګه ښکاري، او کوښښ یې دا وي چې هغه باید ټولنیز ژوند باید ښځې محدود شي. نو په هغه اساس باندې که دوی ته دود او دستور په دې برخه کې په اصطلاح قوي استدلال کوي، دی هغه خپل یو کدی ته بیا په دین کې داسې کوم مورد پیدا کوي هغه خپل. زه فکر کوم چې دا صرف یو بهانه ده، صرف خپل نرواکي سیستم د تطبیق لپاره.
مننه میرمن صالحی. او وروسته پوښتنه دا ده چې اوس په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نشته، تشکیل هم له منځه تللی دی. د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره، د دې لپاره چې په دې ورخه کې ډاډ ترلاسه شي، کوم بدیل میکانیزم یا میکانیزمونه شته چې کار ورکی یا اغیزمن وی عملی نتیجه ولري.
د کورنی څاريزو بنسټونو ځای هیڅ بل بنسټ نه سوخته هغه په دې شرط چې مو یو قانون ولرو. قانون دې بنسټونو هغه وظایف صلاحیتونه مشخص کړي چې هغه کولی شي په ازادانه توګه سره فعالیت وکړي. دا د بنسټونو باید خپلواک وي. ولې په اوس وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون نشته؟ زما په اند باندې تر ټولو ښه بدیل د دې باید یو د ملګرو ملتونو یو خپلواک دائمي میکانیزم وي چې هغه په افغانستان دننه کې ووسیږي او د افغانستان ټولو سیمو او ټولو هغو ځایونو ته د زندانونو په شمول سره چې هلته د بشر د حقونو د نقص موارد ډېر دي لاسرسی ولري او دا نظارت باید دائمي واوسي او دا باید خپلواکې توګه واوسي او ګزارش یې مستقل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او سرمشي ته ورکول شي. زه فکر کوم دا به یو ځانی بدیل وي د اوس لپاره.
د بشری حقوقو فعال او پخوانی کمشنر شبنم صالحی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي څو په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. د کمیټې د یکشنبې په ورځ یوه خبره کړې اعلامیه کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغانان جون او د افغان جونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری وباله. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو لخوا له زده کړو او کار منع شوي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دولسم ټولګي زده کوونکې سونیا دانش ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه وخت می
زه بده مرغه کړه چې وینو هغه دروازه چې موږ ورته په یوې انګیزې او هیلې ورترو او درس مو پکې وای نن باندې د واقعا موږ لپاره اندېښمنونکې ده. هیله مې دا و چې خپلې ټولنې ته خدمت وکړم او هغې هیلې چې زه یې لرم ورته ورسېږم، خو اوس دا حالت زما لپاره اندېښمنونکی او ناهیلي کوونکی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه له طالبانو غواړي څو په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو تعلیمي مرکزونه هر څه ژر پرانیزي. دا کمیټه چې په افغانستان کې له تیرو څلور لسیزو په ځانګړې توګه د معارف په برخه کې کار کوي، د یک شنبې په ورځ یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل د نه منلو وړ او د افغان نجونو او ښځو په لومړیو حقونو تیری دی. نن 1535 ورځ چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي خطاب صاحبزاده د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. هغه یو شمېر ښځې چې وړاندې نه دولتي مؤسسو کې کار کاوه وایي هغه عاید چې درلود توانې دی پرې د خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي. یو مېرمن چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
بدن دشم ما په بهرنی موسسه کې کار کاوه. کله چې امیرمن خپل دند ولري کول شي خپل او د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي، ل خپل میلیونو پلرونو او ورونو سره مرسته وکړي. دا چې خځې په افغانستان کې لزده کړو او کار منه شوی واقعیا د خوشنۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان او د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو له خوا چې مشري خځې کوي شوی سرویخی چې اوس هم په یو ډیر شمیر غیر دولتي ادارو کې نجونې او خځې نشي کولای کار ته ولاړ شي او یا هم له کوره کار وکړي. په دې څلورم نظر پوښتنه کې چې د دې سازمانونو لخوا په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د نجونو او ښځو د کار د بندیز د پایلو په اړه شوې راغلي چې یو شمېر ادارې له ښځینه همکارانو پرته فعالیت کوي، خو یو شمېر نورو ادارو کې بیا محدود شمېر ښځې پرته له دې چې دفتر ته ولاړ شي نیغ په نیغه ساحو ته ځي او خپله دنده مخته بیایي. دا سر ویخی چې یو شمېر مؤسسې توانېدلې چې خپلو ښځینه کارکوونکو ته له کوره د کار زمینه برابره کړي او تر خوا یې د سیمې له مشرانو سره د خبرو له لارې په مشروط ډول په تعلیمي او روغتیایي برخه کې هم یو شمېر ښځو ته د کار اجازه ورکړل شوې ده. د سروې په وروستیو کې دا یادونه هم شوې چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار بندیز د ژغورنې، کیفیت او د خدمتونو د وړاندې کولو برخې اغېزمنې کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویلي طالبان باید د افغانستان د پرمختګ لپاره د معارف په برخه کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي او که داسې ونه کړي د دې کمیټې له قوله زده کړو ته د افغانستان د نیمایي خلکو نه پرېښودل به د افغانستان د پرمختګ مخه ونیسي.
اوریدونکو، یو راپور دا و چې د ترکیه د کډوالو چارو ادارې ویلي په تیرو اوو ورځو کې شاوخوا 600 افغان کډوال له دغه هیواده ایستلي دي. دغه راپور د وخت د کمی له کبله درته نشو خپرولی، خو تاسو یې تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د نړۍ هیڅ هیواد اوس مهال پلان نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. کرندې کرپرون له یو شمېر ښځینه افغان خبریالانو سره په ویډیو کانفرانس کې دا څرګندونې کړي چې تفصیل احمد تکل در اوروي.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت شارج دفتر کارن دکر وای که څه هم یو شمیر هیوادونو په دې وروستیو کې د طالبانو استازو ته د افغانستان په سفارتونو کې ځای ورکړی، خو هغه وایي هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان نه لري. میرمن دکر چې پرون له یو شمیر افغان ښځینه خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې خبرې کولې، دې پوښتنې ته چې آیا متحد ایالات به د دې هیوادونو لاره تعقیب کړي کنه، په ځواب کې ویل چې متحد ایالات هم داسې یو پلان نه لري.
موږ له ټول دې هیوادونو اوریدلي چې دوی پلان نه لري د طالبانو حکومت د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. زما درک دا دی چې زما د خپل هیواد په ګډون داسې کوم هیواد نشته چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پلان ولري. نو که طالبان له نورې نړۍ سره ښه اړیکې غواړي، باید د خپل هیواد له ښځو او نارینهو سره ښې اړیکې ولري.
په روانه اونۍ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی تاجکستان ته تللی و څو په خارو ښار کې د افغانستان له قونسلګرۍ څخه لیدنه وکړي. طالبانو ته په مسکو او پیکنګ کې د افغانستان د سفارتونو له سپارلو وروسته په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. همداراز په دوبای او استانبول ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ هم طالبانو ته سپارل شوې دي. د امریکا د سفارت شارج دفیر میرمن دکر په خپلو پرونیو څرګندونو کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې امریکا د طالبانو حکومت ته نغدې پیسې ورکوي. میرمن دکر وویل متحد ایالات له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي، خو د هغې په وینا دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په پار کېږي. نوموړې زیاته کړه دا طالبان دي چې وایي امریکا دوی ته نقدې پیسې ورکوي. د نوموړې په وینا حقیقت دا دی چې متحدو ایالتونو له دوی سره د یوې افغانۍ مالی مرسته هم نه ده کړې. طالبان تقریبا هر میاشت په منظم ډول د نړیوالو د بشري مرستو د کڅوړو د ترلاسه کولو خبر ورکوي، خو هیڅ کله هم نه دی ویلي چې دا مرستې کوم هیواد یا کوم نړیوال سازمان ورسره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې په افغانستان کې برسیرنی یا د ځمکې مخوبه به ساري ډول کمی شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. په ویالو او نهرونو کې د روانو اوبو غاک چې اوس د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځ کې ډیر خلک له اورېدو بے برخې دي. د افغانستان له بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه جنوبي او لویدیځو ولایتونو نه د وچکالۍ پرلپسې شکایتونه هم خپرېږي.
د کښت اوبه مو کمې شوې دي، د خوراک اوبه اوس د بل برمو سره اوړو په ډېر تکلیف او کوچنیان مو هم نه لرو.
غلام سروار د جنوبي ولایت کندهار ښار په یوه څنډه کې اوسېږي. دای وای ټول کلیوالي اوس د روانو اوبو به برخې شوي.
د اوبو مشکل مو چې حقیقت ډیر دی، د داګر د کلی لا مخشته درسي او زما لا نه مخشته ګر د کلی دغه شپه عذاب دی. کال په کال کمیږي، شش کال نه بیخي کمی شولې. هغه د پخوا د کاسې په اوبېدلې اوس هغه کاسه وچه شوله، اوس هغه اوبه روانې، اوبه موږ اوس نه لرو، اوس موږ د برموسه کار اخو.
د ځمکې مخ اوبو کموالی په ډیرو سیمو کې د کروندګرو ژوند هم اغیزمن کړی. هغه کروندګر چې ویالې پرې وچې دي او د برمو وس نه لري، ځمکې یې شاړې پاتې کیږي. د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکی محمد رضا او د ګرمسیر اوسیدونکی الادات هم د همدې بزګرانو له ډلې دي. دوی وایي د کلي هغه ویالې وچې شوې چې له لسیزو راهیسې پکې اوبه روانې وي.
سراج واله چې ده دغه بند ده، اوبه نسته، وای په خاصه کې اوبه نسته، که څنګه دی پرې د ولس ټوله برباد دی. اوس د غنمو د کښتو وخت اوبه نسته، نو به څه شي دغه کې؟
موږ دا د اوبو مشکل لرو، پس نه مکرلې دي په وچېدو دي.
د زابل د اتغر ولسوالۍ اوسیدونکي هوتاک هم له ورته ستونزې سر ټکوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د اوبو غمی وخوري.
د پروسه ښکاله رئیس تر سش کاله پر 10 متر اوبو سطح کښته شوې ده. کدا رقم مخ پر تګ باندې روانې ده. اوبه د کښته کېدو خواته په اینده کې زموږ کوم حاصلات چې موږ سولر او شمشیانو ته کړي دي، هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبب وچشي. نو موږ ته دې بندونه وتړي، موږ ته دې استنادون دیوالونه جوړ کړي چې موږ د سیلابو څخه د خپلو کښتو د حاصلاتو مخنیوی وشي. او مرته بيدا چې کارونه وسی چې هغه کې د اوبو د جامد کمیدو مخه ونی ودسی.
افغانستان د زمکه مخ 15 لوی سندیز یا اوبیز حوضې لري چې بیا هر یو حوضه لوی او واړه رودونه له ځان سره رانغاړي. آمو، هری رود، مرغاب، کابل او شمالی سندیز حوزه د افغانستان د ځمکې سر لوی اوبیز سرچینې دي چې د معلوماتو له مخې د ټولو دغو حوزو 90% اوبه گاونډیو هیوادونو ته بهیږي.
خالی خودونی زور اخس دي چې بالاحت
نه. سید عبدالخالق آغا د کندهار اوسیدونکو دی. دی وایي وچکالی پر کرنې سربیره د غلطه د څارویو پالنه هم ستونزمنه کړي.
دیو دا باغونه نه دي. موږ افغانستان سرمایه سیمالداری دغه ختم زیره و زیره و پسونه پاکستان تا اولی حالت دقی دلوجی دی پا غنوم و پا جورو واس نپا دا سیج واشد دکی نست.
دا افغانستان وچکالی دا نریوالو ادارو لاندهنو او چهرنو هم پتا پاته نده. دا ماشومانو دا خوندیتوب نریوال بنسطی اصف دا چلدرین دا روان چوار لسوام المریز کال پلالم یا اقرب میاشتکی ویل افغانستان کی 2 میلیون حق ماشومان د کافی خوړو له نشټوالي یا کموالي سره مخامخ دي چې کورنۍ په کرنه او مالداري لګیا دي. د سیف د چلډرن د معلوماتو لمخې 80% افغانان په کرنه او مالداري لګیا دي، خو د دوی پر راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې پر اخیدون کې وچکالۍ د دغو خلکو ژوند ته یو لوی ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا هم د همدې کال د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان کې وچکالي نوره هم زیاته شي. افغانستان د 2022 کال د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې چې په مصر کې جوړ شوی و د هغو هیوادونو په ډله کې راغی چې له اقلیمي بدلون نه اغیزمن شوي دي.
جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره موږ دولت، یعنی تاسې بې نقشې نه د اوبو
د اوبو د چارو یو متخصص او د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې کارکونکي خلیل احمد نادم وایي افغانستان د ځمکې مخ پراخه اوبیزي سرچینې لري، خو نوموړی نیوکه کوي چې حکومتونو دغه سکتور ته کار نه دی کړی.
او دې شان ته اصلا پاملرنه نشته. د دې پر ځای چې دغه ادارات وده ورکړ شي، متاسفانه دغه ادارات د منځه وړي.
ښاغلی نادم وایي که د افغانستان د ځمکې سر اوبه مدیریت او ښې وویشل شي، کرنې او نورو ټولو اړتیاوو ته بسنه کوي.
دله آمو رود 22 میلیارده متر مکعب اوبه لري، هلمند رود 9.3 میلیارده متر مکعب اوبه لري، او د هلته مونږ کونړ رود دی، د مرغاب رود دی چې ډک بوهیږي، کوکشر رود دی، پنجشیر، سالنګ، کابل، لوګر رودونه دي، سندونه دي چې بهیږي. یعنی مونږ تاسې ډېر امکانات د اوبه لرو، او که چیرې مونږ دا اوبه ښه مدیریت کړو مونږ کولای شو چې همیشه اوبه ولرو.
د اوبو د چارو یو بل متخصص احسان الله احمدزی وایي که حکومتونه د باران او واورو اوبه د زیرمه کولو سیستمونه جوړ کړي، افغانستان وچکالۍ سره نه مخامخېږي.
موږ تر ډېره پورې اوبه لرو او د هغه دپاره سیسټم نه لرو، ذخیرې پر برابر یا د هغه د ساتلو پر برابر. نو د دې دپاره لازم ملزوم دی چې حکومت یا دولت یو خاص سیسټم وکاروي د اوبو د ذخیره کولو لپاره، چونچې پر دې مځکه باندې هم بارانونه ډېر کېږي او هم اوبه ډېرې لري. خو دا چې هغه وساتل سي او صحیح استفاده سي او هغه سیسټم جوړ سي، انشاءالله چې تر ډېره پورې به زموږ د افغانستان زراعت هم په ولاړ وي.
د افغانستان د ځمکې سر اوبو سرچینې تر ډېره د واورو او بارانونو اوبه دي چې واوري پکې د ژمي پر مهال زیرمه کیږي او بیا د هوا په ګرمېدو راویل کیږي. د واورو ډېره اندازه د هندوکش په غرونو کې زیرمه کیږي چې د راپورونو له مخې د ځمکې په تودوخې سره د افغانستان دغه طبیعي یخچالونه هم د پخوا په شان بډایه نه دي پاتې. په افغانستان کې په کلنی ډول 350 میلی‌متره باران کیږي او د ژمي په مهال په پامیر او هندوکش غرونو کې د واورې کچه هم شاوخوا 1 متر ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي دوی هم د اوبو وضعیت څاري او مدیریت لپاره یې وړې او لوی پروژې په پام کې لري. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي لوی او ستراتیژیکي پروژې د مالی ستونزو له کبله له عملي کېدو پاتې دي.
په هیواد کې د سندوزو حوضو په کچه د ځمکې لاندې او مخ اوبو تر دایمي نظارت لاندې دي، چې د څېړنو او ارزونو له مخې د اوبو خړونو مدیریت یو شمیر ودانیزو او غیر ودانیزو کړنو سربیره د چکډمونو، کوچنیو او منځنیو بندونو د ودانولو په ګډون پلان شوی، او تر څنګ د اوبو په لګښت کې د سپما په مخه یامه په هاوی کم پاینونه هم پلار اچول شوی.
افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد دی چې وچ اقلیم لري. سږ کال اوړی دغه هیواد کې زورور سیلابونه هم راغلل چې سلګونه کسانو ته یې مرجوب لوړوله. د چارو کتونکي په اوږد مهال کې د وچکالۍ د زیانونو د مخنیوي لپاره د سیندونو، ورښتونو او نورو روانو اوبو په زیرمه کولو او د شته اوبو په سپمولو ټینګار کوي. اوریدونکو، دوهم نیمایي ته ورسېدو، د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې یادایش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت منلی دی. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د داعش د ټلګرام چینل په حواله دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخې ته په پرونی چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ کسان ووژل شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د دغه چاودنې په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي. طالبانو په کابل کې مدني فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا نیولی او بندي کړی دی. د متی الله ویسا مشر ورور ولی محمد اخلاقی تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د دوشنبه په مازدیګر ناوخته د کابل په خوشحال خان سیمه کې خپل کور ته نږدې د طالبانو لخوا نیول شوی او نامعلوم لوري ته بیول شوی دی. په کندهار کې هغه شل مړي خاورو ته وسپارل شول چې د کورنۍ غړي او خپلوان معلوم نه وو. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د عدلي طب مسؤل ډاکټر موسی غریب نواز وایي دغه شل جسدونه د تیرو څو میاشتو راهیسې په میرویس روغتون کې ساتل کېدل. او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ لوبه کې افغانستان ته د شپږ شپېتو منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلمشر پچه وګټله او توپاچونه یې غوره کړه. پاکستان د وو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په پاکستاني توپ وهونکو کې سایم ایوب 9 افتخار احمد 1 او لوبډلمشر شاداب خان 28 منډې وکړې. د افغان لوبډلې په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن 2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه یوه وکټه واخیسته. افغان لوبډلې په توپ وهنه کې خپل ټول لوبغاړي تر 146 منډو جوړولو وروسته له لاسه ورکړل. دوی 13.4 اورونه ولوبول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو حکومت په فرا ولایت کې د عمان بوټو د زیرمو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړل.
د نن څخه بعد هر مسؤل د اقلی چې په خپل منطقه کې کارخانه جوړ کړل، کارخانه ته خو به ځای پر ځای ولاچوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځینې معتادین ډارېږي چې د درملنې په پلمه په څلورو دیوالونو کې اوسیږي.
تار خو ډېر خدای چې دغه سي جوي پیدا سي چې سړی پکې پریدي و داسې جوي نه چې فقط یو ځل زندان ته واچ وا وګی تګی.
دا چې د مشهور خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي.
تقلید د یا پېښې د مشهور خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې اخسنې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه ځوانانو زادمنو باندې تاثیر کولی شي.
د قادر په نوم یو کس وایي چې د کاکا زوی مې خپله مېرمن هم د ځان په شان معتاده کړه.
بیا به دا د ښځې دا د پښو دردونه د بدن دردونه د په نشه ور هېرول. مرور دی زما سره دغه په نشه اختاسوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټالو اختاسوله، د دې د ځان ملګری جو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟
دا دې درغله لیونۍ که په صد کې دروازه دې ماته کړه.
دلته خو څوک نه ښکاري،
کوم یوې؟
زه یم ګیاباد.
خیریت و څنګه په دې شپه کې راغلی؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د عمان بوټو د زیرمو او نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. دا کارخانه ډیرې په ابتدایي بڼه د عمان بوټو پروسس کوي او په دې ډول یې د هیروینو او شیشې جوړولو لپاره چمتو کوي. د فراه ولایت د بکوا او خاک سفید ولسوالیو اوسیدونکي وایي ځایي خلکو په تیرو څلورو میاشتو کې د غرو له لمنو او دښتو څخه عمان بوټي راټول کړي او په پام کې وایي چې دا بوټي د نشئی موادو پر جوړونکو خرڅ کړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند په خپل تازه فرمان کې ویلي چې د عمان بوټي په ګډون دي ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول سي. له دې فرمان سره سم د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د فراه ولایت په خاک سفید او بکوا ولسوالیو کې د عمان بوټي پر زیرمو او کارخانو عملیات پیل کړي دي. په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو ځایي قمندان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د عمان بوټي ټولې ذخیرې او د دې تر څنګ د شیشې او هیروینو کارخانې سوځول کېږي.
د نن څخه بعد هر مسؤل دا اکلل چې په خپل منطقه کې کارخانه ګیر کړله کارخانې ته خو به دې ځای پر ځای واچوي. کشان ورسره ګیر شو چې هر څو نشئ وي د اسو پیسو وي هغه دې مطلق سوځي او کوم کسانان چې ورسره ګیر شول هغو ته به سخته سزا ورکوي ځکه چې دا خلک نور نه په خوله پوهېږي. یو والی نه دی دوه والی نه دی لس پر دا خبره نور نه کړې ده چې کارخانې نورې بندې دي بندې دي بندې دي خو مګر بیا هم دا خلک په خبره نه پوهېږي.
عمان پخوا د افغانستان په فراه او ځینو مرکزي ولایتونو کې وحشی بوټی وو او خپله شنکې دی خو له 2019 میلادي کال راهیسې خلکو اهلي کړي او اوس په نرمي ډول کرل کېږي. له دې بوټي څخه تر پروسس وروسته د ایفیډرین په نوم سپین رنګه ماده لاسته راځي چې د کیمیاوي موادو یا تیزابو پر ځای د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یوه اوسېدونکي صادق ازادي راډیو ته وویل عمان بوټي په کارخانو کې په ډېر ابتدایي ډول پروسس کېږي او دا مهال زرګونه ټنه د پروسس لپاره ذخیره سوی دی.
نور کارخانه نه لري درته زموږ تیس په دبلران او د غسطلوګي کیږي دا شنه سولان نه دي د کولران چې نن جوړیږي دوه کی خشتيږي بیا تاسو پکېږي بیا په پټلوړو په داشان دین راوځي دغه په بوجي کې چې دا بیا وړکیږي پر جرنج د دې څخه بیا کارخانه کیږي بیا یپتنی جوړیږي دا یپت بیا شیشه جوړیږي روپۍ نه دغه تا دربا د روپۍ په باندې ودار من ومان په 3000 کلدار دینه دا ارزای 3500 خوروار لګیدلې دي.
د ځای خلکو د معلوماتو پر بنسټ وسمه هر په فراه ولایت کې یو من عمر بټي په 3000 کلدار خرڅیږي. د نشي موادو سره مبارزې مینیت د سروې په خوانې رئیس سید نجیب الله وایي په افغانستان کې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې د عمر بټي کارول ډیر سوی دي.
د میتافیتامین یا کیخی بازار ډیر وده کړی ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانه شته چې ځانګړي امنیتي ځواکونه یې ساتنه کوي. اوس له بده مرغه د افغانستان کیخه لرې هیوادونو ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو دوربین پر افغانستان برابر شوی چې له نشئی موادو سره مبارزه کوي. دوی په دې اړه خپل ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
په خوا د هیروینو په جوړولو کې له هغو تیزابو څخه کار اخیستل کېدی چې له ایران څخه به افغانستان ته قاچاق کېدل. خو په وروستیو کلونو کې په هلمند او فراه ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړول ډیر سوي دي ځکه دا شیشه د تیزابو تر شیشې خالصه ګرانه او په نړیوالو بازارونو کې ډیر غوښتونکي لري.
په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په ځینو ولایتونو کې معتادین ډارېږي چې د روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله به له کور څخه د وتلو اجازه ونه لري او د معیاري روغتیايي خدماتو د نشټوالي له وجې به ونسي کولای چې د تل لپاره نشه پرېږدي. د غزنی ولایت وی معتاد میرمنې ازادي رادیو ته ویلي چې غواړي نشه پرېږدي او چارواکو هغې ته ویلي چې د درملنې لپاره به کابل ته استول کیږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دوی ځکه معتادین کابل ته استوي چې په غزنی کې د معتادینو د درملنې مرکز نشته. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
اختر بیبی لاتل سکلون راهی سینه شکوی
څو میاشتې کېږي چې دا له خپل کور او اولادونو څخه لرې او له خپل معتاد خاوند سره په غزني ښار کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تېروي. اختر بیبي چې د غزني ښار تر یو پله لاندې نشه کوي موږ ته وویل د احتیاط له امله یې کورنۍ پاشل شوې ده.
اتلس کولا کی چی پامل بوند یخته یو زندگی نو داس زندگی را چی تاسی وینه چی پس رقم جایی که زون که و پینزن پارا پا دیگه عمل بوند یخته یو نو اتی بزر نور چه و ویم زاتی زیاده نسم غیر او رو بخیم.
دو طالبان دو حکومت زی چارواک و اختر بیبی تا ویلی چه دو درملن لپاره کابل تاستوی که چه هم اختر بیبی خوشحاله ده چه دو درملن آسانتیه ورد برابریگی خدا اندخنه لری چه کابل ته ترته ګروسته به د زندانی په توګه ساتل کیږي او لخپل بچانو به نور هم لري شي.
کار خو ډیر خدای چې دغه سي جای پیدا سي چې سړی پکې پریدي و داسې جای نه چې فقط یو ځل زندان ته واچ و هغه ایتګي خو چې لیکسام جای پیدا سي چې د تر کولو جای وي. کار خو ډیر خدای دغه ژوند وس خدای کاغوال ژوند مخو.
د طالبانو حکومت په 1401 مریض کال کې په کابل کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 5000 بسترېز مرکز جوړ کړ. د مرکز ته د کابل د معتادینو ترڅنګ د هغه ولایتونو معتادین هم بول چې هلته د معتادینو د درملنې مرکزونه نشته. په غزنی کې د طالبانو د حکومت له نشوي موادو سره د مبارزې امیر مولوی ګل احمد وای دوی په غزنی کې ځینې معتادین ثبت کړي او په پام کې ده چې د درملنې لپاره کابل ته ولېږل شي.
سل شدی چاغه بیا سرپناوی دی معتادین وی نو موږ غواړو چې دا شدی سره جمع کو او لاغنه بعد بیا موږ انتقال کو او حضرت مواد مخدر ته معاینت نو الته پسې صد بستر کې د دې لپاره ځای جوړ شوی دی نو د غزنی په نمایندګی باندې د سلو نفرو کنجای شتاستا.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 اتیا مرکزونو څخه تر 40 ډیرو مرکزونو د امکاناتو د نشټوالي له امله خپل فعالیتونه درولې دي. د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې له دې مرکزونو څخه ځینو مرکزونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي خو د دې مرکزونو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي څو میاشتې کېږي چې دوی خپل معاشونه نه دي اخیستي او د بستر شویو معتادینو لپاره هم کافي خواړه او روغتیايي امکانات نه لري.
ایا په هداله است؟ ایا په هداله است چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څناور اغیز کوي؟ دا معلومات به ډاکټر شفیع الله نصرت کی راکړي.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغیز لري. یو هغه سیستم چې په غو باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لن مهاله ناوړه اغیز لري او هم اوږد مهاله ناوړه اغیز لري. لن مهاله ناوړه اغیز بدای چې د نشه یي موادو استعمال د هوایي د ترقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشه یي مواد دودکوي اکسان د تنفسی لري کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي او همچنان اغوړ وړ ویختان چې په تنفسی په لارې باندې دي چې هغه وظیفه ده چې موږ تنفسی لارې پاکی کی د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشه موادو استعمال هدې سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویختان عدم کفایت وظیفه پیدا کی یعنی دغه وظیفه خراب شي او غی دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم کی او مشکلات رامنځته کی او په اوکت محالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي او سبب ګرځي. هغه خلک چې اوکت محاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشه موادو څخه استفاده کړي په هغه کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل به وګرځي. نشه مواد تنفسي سیستم بلخره خرابوي، یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي یعنی هغه وظیفه له منځه وړي. هغه وظیفه چې له منځه لاړ د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د ګازو تبادله سم صورت نه نیسي. دا چې سم صورت ونه نیو نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدلاس؟
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعت د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تشپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې کله کله په ټولنه کې د سندرغاړو، فلمي ستورو، لیکوالانو او داسې نورو مشهورو څیرو او په کورنیو کې د مور او پلار احتیاط د دې لامل کیږي چې روغ خلک یې تقلید وکړي او په نشو اخته شي. دا چې د مشهورو خلکو تقلید ولې د نشو لامل کیږي، څنګه کولای شو چې ځوانان مو د داسې ناوړه تقلید ښکار نه شي، په دې اړه مو له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په نشو کې تقلید څه ته وایي.
تقلید پیښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته د هغې پیښې کې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي.
کیدای شي د بې سرپنا او بې وزله معتادینو تقلید دومره ډېر څوک ونه کړي، خو که یو شتمن او د لوړ مقام خاوند نشه کوي نور خلک به یې تقلید ونه کړي.
حتمی نه ده چې پیښې یې تقلید د یو غریب معتبر وشي. که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې، نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه ځوانانو زلمیانو باندې تاثیر کولی شي.
کله کله مور او پلار هم د ماشومانو په مخ کې نشي کوي، دا کار څومره د ماشومانو د معتاد کېدو سبب کیږي؟
مور او پلار له بده مرغه په ماشومانو باندې په دې برخه کې ډېر تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومانو په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي، نو دا سل په سلو کې په ماشومانو باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشه یي توګو روږ دي شي او نشې ته مخه کړي.
کله کله په شعرونو کې د نشه یي موادو ستاینه کیږي او بیا سندرغاړي دا شعرونه اوري، دا کار څومره د دې سبب کیږي چې ځوانان نشو ته وهڅول شي؟
په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټي دې ته هڅوي چې مخدره ته مخه کړي. د بده مرغه په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرس او شرابو صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
ارواپوهان وایي چې انسان غواړي هر څه په عملي ډول تجربه کړي. کله چې ځوانان د فلمونو او ډرامو په ځینو صحنو کې د نشه یي موادو استعمال ویني، آیا دغه ډول صحنې ځوانان نشو ته نه هڅوي؟
دا بیخي ثابته شوې ده چې ځوانان په دغه سن کې چې دي 12 کلن نه تر 15 شل دغه وخت کې زیاتره غواړي چې نوي تجربې کې د ژوند نه خوند واخلي، نو ډېر وخت د مخدراتو ته د ګرځېدلو په مخدراتو دښته کېدلو یو لامل همدغه غیر مستقیم هڅونه ده. او کله چې دوی په فلمونو کې یا مشهور خلک ګوري چې شراب څکي، چرس څکي یا نور مخدراتو کې استعمالوي، نو دا دواړه فکټورونه په ګډه د دې سبب کېږي چې هغه احتیاط ته مخه کړي.
باید څه وکړو چې ځوانان مو د تقلید په اساس له نشو څخه راوګرځي؟
خلا ری دا چې مور پلار یا ټولنه کې د مخدر په مزایو کې د مخدرات په استعمال باندې بندیز ولګیږي او په مزایو کې د مخدرات ضد پوهاوي پیغامونه په مختلف شکلونو باندې لیکلي شکل باندې تصویري صوتي شکلونو باندې هلته موجود دي چې د دې سبب شي چې خلک د مخدراتو د اضرار خبر شي او یا په ټولنیزو رسنیو کې ټلویزیونو کې رادیو کې د دې په ضد باندې تبلیغات وشي.
په خاص ډول کورنۍ او دولت په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې ډېر څه کولای شي. دوی باید په مکتبونو کې، په مزایونو کې د مخدراتو په استعمال باندې بندیز ولګوي او د هغې په ضد باندې مختلف پروګرامونه جوړ کړي، والدینو ته د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي، ټولنې مشرانو ته د مخدراتو ضد د آګاهۍ پروګرامونه جوړ کړي او همداراز په مختلفو ډولونو باندې د ټلویزیون د لارې، د راډیو د لارې یا نورو رسنیزو وسایلو د لارې ځوانان او ټولنه د مخدراتو د اضرارو نه خبره کړي او په دې لارې د مخدراتو په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي. مور پلار د ماشومانو په مخ کې یا په کور کې د مخدراتو د استعمال نه ځان وساتي، د خپلو بچیانو ملګري او نور خلکو ته چې ناسته پاسته کوي هغه دې وګوري چې په نشه یې باندې اخته نه وي یا د نشه یې خلکو سره په اړیکه کې نه وي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ قادر د خپلو دوو تره زامنو کیسه کوي چې پخوا یې ښه ژوند او ډیر جایداد درلود، خو نشو له جایداد څخه خلاص کړل او اوس د خلکو په خیراتونو ګزاره کوي. دا چې دا ځوانان ولې نشیان شول او نشو د دوی ژوند څومره تریخ کړی دی، دا به د قادر له خولې واورو.
موږ خپل قربان لرو، دوه دانې دي، کاکا زمن مې دي. دغه په اول کې ډیر ښه ژوند برابر چې دوی دوه ورونه ولو، بیا د نشې شروع کړل. مشرانو دی قربانو دی ملایانو خبرې ونه منلې، نو دغه نشوز بند داسې خراب کو چې دی په کلی کې ډېر سخت جایداد پروت دی، ملکونه خاص کو له ښځې سره داسې تاوتریخوالی کو چې دا ښځې بې زیاته ووهله، بیا بیا دا د تاریاکو چې په کوم سخاندې پر ډبه خول پر ګاز دا پر دا پښو چخل، بیا دی د خواشنی حالت پې تیر شو، بیا بیا د ښځې د پښو دردونه زیات و، بیا به ده ورته ویل ستا دوګ نشه وکړه، ستا د بدن درد دې ورک شي، بیا به دا د ښځې د پښو دردونه د بدن دردونه ده په نشه ور هېرول. په مرور دې زما سره دغه په نشه اخته سوله، په تاریاکو له تاریاکو په پوډرو په شیشه په کریسټالو اخته سوله، د دې ځان ملګری جوړ کړ. پرون ما ولیده چې په راده کې ولاړه وه، لس ټوکرۍ له سره شولې او په سر کې یې د خزندې مړه کولې، او ملکونه سرای باغونه ځمکې دا یې ټول په پروش ورسول، خرچې کړلو. اوس پر کلیو کې په کرونا کې شمسیان غلا کوي، مالونه غلا کوي، کوم چې د موسسات دغه مرستې ورکوي دا کارت له دا ولسوالۍ نه باسي، دا مرکزه په غوږ کې که په 15,000 قیامت کارت ولري د 3,000-4,000 خرڅوي. په کلي کې وسیله دا شان ټول پر ودرېدی، د خراب ژوند له امله چې دوی د ټول کور غلا کړي دي، د نشانې غلا کړي دي، خلک یې په عذاب کړي دي، خلک یې ځورولي دي. اوس هم ډوډۍ دوه کوچنیان لري، هغه په کلي کې ډوډۍ ټولوي، د دې خوراکي نه پکې هغه ده صرف وښه ډوډۍ ګوله، کله پیدا وي کله نه وي پیدا. ماشومان نو یو دا وسی وی لور ول یوې زوی وزوی ځنې وتښتېدی په عذاب سو په زوار سو، لور یې لا سره دغه د ډوډۍ تر ټولوي، دغه کوچنیان نور نه او درې کوچنیان یې د دغه نشته مور او پلار دواړه په نشو روی دي، د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ سو. ډېر وخت په بیابان دی ښځه ګډ ورکوي، په کلیو کې فکر کا لاس ګرځوي سوال کا، بیا په نشې شان برابروي او بیا یې گزاره په غت.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي،
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي چې د اکرم دروازه په زوره زوره ټکول کیږي. اکرم له خوبه راکینی او دروازې ته ورځي، خو ډېر وارخطا وي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واوري.
خوان کوي
ته شي که خوان کوي هیروین هي
او هیروین هي ما
یا راجا باره ته هم سام له ونه هیروین بچوي او خوان بچوي
وای هدا زار په قذر زرګر پويږي ته د دین شینو خوان د څه خبري بابا
نو هیروین څه خوان لري
نانو چې ته یو وار خوان وګوري وروسته به درته معلوم شي.
یاره جباریه، دا خوان دې تا ته مبارک وي، زه ترې تېر یم.
یاره کماله سخت ډارن یې، تو خو یو دود ووهه.
ظالمه خپله خو عملي اوس ما هم عملي کوې.
ګوره ما خو مخکې درته وویل چې ته ډارن یې.
ولې به ډارن یم؟ تر تا خو زړور یم.
که رښتیا زړور وي ونیسه یو دود پونډر ووهه.
ښه، یعنې عملي کوې مې؟
ونیسه ډارنه ووهه، په یوه دود نه عملي کېږي.
ښه سمه ده، یو دود به ووهم، ته راکه.
نه دې واخله. آفرین، هغسې اوس دې منم چې نه یې ډارن.
بس دی، نور یې نه واهم. ها دا دی در واخله.
راکه، څنګه شو؟ خوند یې وکړو؟
یاره په خوند یې نه یم پوهېدلی.
بس پوه به شې، پوه به شې، داسې به پوه شې لکه زه.
څنګه به پوه شو؟
دا شی چې چا یو دوده مو وهه، بس زمونږ یار شو. بس داسې یې وبوله چې نور تم زمونږ د پاره یار شوی.
ځه ورک شه سپګنه.
دا چې هر څه وایې خپله خوښه دې ده، خو وروسته به خپله پوه شې. اوس خو ما ته سپګن وایې، خو وروسته به تم سپګن شي.
بس بس زانو، دومره خبرې مه کوه، زه لاړم د خدای په امان.
زه په مخه دې ښه، اوس خو ولاړې، خو بیا به راځې، بیا به راځې، او خامخا به راځې.
دا څوک دی چې په دې شپه کې دروازه ټکوي؟ دا دی درغلم، لیونی که په صد کې دروازه دې ماته کړه. دلته خو څوک نه ښکاري، کوم یو یې؟
زه یم جبار.
او جباره، ستړی مه شي.
خیر یو سې تم ستړی مه شي.
خیریت و، څنګه په دې شپه کې راغلې؟
پوډر مې خلاص شو، ډېر خمار یم. ما ویل پوډۍ به راکې.
پیسې دې راوړي دي که نه؟
پیسو د څه ضرورت دی؟ تا خو پخوا مفت راکول.
زه خو یې خپله نه جوړوم، زه هم په پیسو رانیسم.
نو خو تا راته وویل چې یو نفر په پوډر واخته که، بیا ستا پوډر مفت دي. ما هم کمال په پوډر واخته که، هغه دی اوس هره ورځ ستا څخه پوډر رانیسي.
نو خو هغه دی یو میاشت کېږي چې پوډر مفت درکوم.
نو تا خو راته وویل چې ټول عمر یې مفت درکوم.
ټول عمر یې څنګه مفت درکوم؟ زه خو یې کارخانه نه لرم.
تا خو زما سره وعده کړې وه چې ټول عمر پوډر مفت درکوم، اوس بیا وایې چې نه یې درکوم.
نو هغه دی یو میاشت مې مفت پوډر درکړل، نور یې نشم درکولی.
خیر ته اوس یوه پوډۍ راکړه چې زه ډېر خمار یم.
زه ولاړ شه، نشته پوډۍ.
څنګه نشته؟
خو درته ومې ویل چې نشته.
ښه نشته، ګوره بیا به پښیمانه شې.
نو څه کوې، په زور یې رانه اخلي؟
او په زور یې رانه اخلم.
زه لاس دې خلاص، زه به دې وګورم چې څنګه رانه په زور اخلي.
همدا اوس پولیسو ته وایم چې اکرم پوډر خرڅوي، شاهدي ورکوم چې اکرم ځوانان په پوډر وخته کوي. د کمال کیسه هم ورته کوم.
یاره جباره، ته هم عجیبه انسان یې، په ټوکم نه پوهېږې. راشه چې پوډر درکړم. راشه.
نه، ټوکې موکې نشته، ولاکه نه پرېږدم.
اوف، دا په څه بلا اخته شوم؟ که پولیس را خبر کړل تباه به شم تباه. د کمال د کورنۍ دښمنۍ هم را په غاړه شوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.